ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو او پیدا سوي عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې می ومني. تاسو ته لهر سمخ کې بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، وروسته لایوي مجد څخه چې تاسو در رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ سوی وو او ویلتې شایي دا و چې تاسو زموږ خبرونې په ټوله افغانستان کې په سمه توګه نسوی اوریدلی، خو اوس دا دی ستاسو د پیغامونو شمیر بیرته ورو ورو مخ په زیاتېدو دی او شایي دغه د ازادي رادیو د خپرېدو د وخت پراخوالی او د نشراتو د څپو یا موجونو ډیروالی به مرسته کړې وي چې تاسې زموږ خپرونې تر پخوا سمې واوري او په پایله کې خپل هغه پیغامونه چې موږ ته رالیږئ هم تعقیب کړئ. نو په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو ټول خپرونې په سمه او صافه توګه واورئ او د هغه د بیلابیلو پروګرامونو څخه ګټه من سئ، د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم لیول حکم ارخیل هغه به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کاږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا هم وایم، واټساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه 100 کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. 0 8 0 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانومه، 0 8 0 8
سلور شپږ سلور درې سپر دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګ وي خپل کوښنه دې تسلیم کراسه نو کوښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنه کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
زاد الخالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې ناشر کوي چې دار چاو خو بس درایس ما وزای ته زاد الخالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې وو خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی پس پکرانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانې ته مواله لمل ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه ناشر ک الله دې قدر عزت وکړي
د ازادي راډیو ته سلامونه دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دې بابا د زنداور د دې بابا نکته مې کور دی پلار مې مړ دی دا الک د څورلس پنځه لس کال په عمر کې دی زه غواړم چې دا الک د هر چا وی هغه دی زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 9 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 0 1 دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتشته دی وزنه کریالره ما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولدي او ما د علاقه څخه پښتني وکنه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم فلایم څلور کال کیږي چې مردي والسلام تاسو خدمتګار
ګرانو دوستانو په دې هیله چې په دغه پیدا شوي کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي اوس به راسو د هغو ګران اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو سوي خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي
السلام علیکم دا صدر رادیو ټلون کرانه د دې کو ته سلام وړاندې کوم چې په کار ځوال زم د شلمل عاشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې دا څنګه درک دی اصلي د عاشر ولسوالۍ وسیدل کې دی کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز د لشکرګا ولان نسیم درک شوی دی اګه حرم سلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره د تدریب پر دغه شمیره اړه کې ولسته زما د تدریب پر شمیره 0 2 2 8 5 3 0 2 شمیره زړه د 0 2 2 8 5 3 0 2
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه راځم عمر یې 2 کاله لکان ورکړی دی شمانیا مشر احمد ولی دی او کشر ولی سردار ولی دی هغه شمس الله کا زامن دی د نجیب کا ملستان دی او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په اصل کې دا غو لسوالۍ دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتکای کنی شاید جدا 2 کاله بزیاد کم کیجی چو رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانی دا وجه دی نمشتر دا شمیروز مشتر ریکی ونیسی دا تلیپون شمیری بخشن غایم چی دا یوا شمیره اکسابلات دا ورطووایو چی سپر و دریا یو دوا نه یو اته څنګه بیا به شمیره ورته تکرار کوم چې تر و غري یو دوا نه یو اته څنګه دا شمیره دې نو سره لیکونې چې کار چا ته معلومات یې مشوره معلومات راکړي جایزه هم خیمه مکمل ورلاسه کولای شي السلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزدیک رادیو ستاسو غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالی د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډی اوسیدونکو د 15 میاشتې کې درک دی چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ور پر دغه شمره دی مرسر تماس ونیسی او سلام احترام
ګران ورور مرڅو ځلی دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدی نو لطفا خپل نوم دغه ورکسی وی یا پیدا سی وی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکو د واتس اپ امکان نه لري او تاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځل تاسو د واتس اپ شمیره ز اوریدونکو تل ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی مننه د واتس اپ شمیره 003 و 04 4 0 0
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوی دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلا دغه دوه وډونه ورکسوی دي که ای په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 8 شپږ شپږ 1 5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 شپږ شپږ 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره د په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سره
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکازوی دی د مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکو دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري نو هر مسلمان ورور ته کړه دغه محمود الله د امین الله اکازوی د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکو دی کار مومن مسلمان تر د په اړه باندې معلومات وینو د انساني مهرباني لمخې دی په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي دی تلات میرا 0 و 2 8 و 1 9 5 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 8 2 و 9 5 1 9 ښه وخت شي چاري خدای په امان
سلام علیکم کی له تاسو ته راغ مل آزادۍ له سپاورې ټول اردو ته سلامونه خاص توګه د وڅو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې ما د هلمند پیغام پر زما مر یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومي د جرګول اکازوی دی یو کال کې د خپل کور نه دا راکزوی دی هر چا ده کې په اړه معلومات یې هم دي خپل جرګول د ماسرې پر دغه دی په نشو ورو اړیکه وینې چې په شمیرې وایم 0 و 0 8 5 2 4 څلور نه و میرا یو ځل بیا وایم 0 و 0 8 5 2 4 4 9 بل اتصالات شمیرا وایم 0 و 1 10 9 8
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلې کې ترغله ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 230 څخه زمونږ یو مرګری نه درکښوې د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنگ الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلان نه میده حمید او د یو میش کېږي نه درکښوې نو زه خپل د واتس اپ خپل شخصیش مری ورته یاداش کوم په دې هلین چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره معلومات مو سره وایي مننه زمونږ د واتس اپ شمیره د 0 و 1 9 9 0 یعنی 0 و 3 1 8 9 2 اخیری و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 و 9 10 15 40 یعنی 0 و 9 3 0 8 15 4 اخیری و بل اتصالات شمیره ده زمونږ 0 و 8 3 9 40 و 3 5 یعنی 0 و 8 و 3 4 9 و 5 اخیری 3 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم صفر واویا یو دیرش پگتیا نسوا وویشت، یعنی صفر وو دری یو اتش پگ نه دوا اخری و په دې هلی که چاته پته دې د پاړه نه مونږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي، بس که تصویران ور سره یا دوی سره مونږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادۍ راډیو ورکوسو عزیزانو پروګرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکی نقیب الله، مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی، تقریبا څلوېښت کاله عمر لري، په نشې توکو هم روږدی ده. نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې له خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکې شته دی. که هر چا معلومات راکړي نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8. بیا هم د همدې شمیرې تکرار، 0 8 6 5 15 8 15 1 0 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغی، او زمر یو کا ورک سوی دی د حج محمد رحیم په نامه دی، د گریش سرتلی و کندهار ولایت ته په جمع پینس کې نظر کسوی دی. تقریبا د سنه او لس کاله شاوخوا کېږي، او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. که هر چاته معلومات وي زموږ سره پر دې شمیره باندې اړیکه ونیسئ. 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام دې. ما ځنګولې د هلمند ولایت څخه د کجکی د ولسوالۍ څخه ما یو وخت دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونې دې د پلار نوم یې لاله کار دې د نوم نیم دې دا یو ولسا ټول سکال وو چې ورک دې انو وسه او درويشت لريش کال دې کې چې ورک دې کپه ارسره معلومات ولري او خپل د دې ځما خبري او نو په دغه لمر دې رساله شمیرې ته ځنګو 0 و 8 0 درې او 8 2 2 او درې 0 کار موږ ورته معلومات په دغه شمیره دې ځنګو د کربلاغ دې د خونې دې د کربلاغ د وطن مې کربلاغ دې پلان مې لاله کار دې د نوم نیم دې کته ځما خبري او کېبل سره او السلام علیکم.
السلام علیکم هلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدر سره د کابل ولایت نظمونګه لکلیو شپاکلن هلک نادر کسه وای چې نوم یې د نیاز محمد د پلار نوم یې د محمد ګل لارنګ او لسیرین سور او سپین د چا سره د رکړی وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي. زما د واتس اپ او د ډایری کې سټی پر واویا ودی وشپېته نه سو وڅلوې بیا یې وایم سټی پر و و درې و شپږ و نه څلور و او روشن شمیره هم وایم سټی پر و سو و نوي و سو شپېته درې سو او شپږ پنځه ل پیغام په نشور په هیله کې څه پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت الله مو ملک.
سلامونه روشن سے محترم داس تا تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدمه ننګرهار ولایت ولکامې ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرک شوی دی. سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تور جامع پر تندی که پاړی هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره پلان دي دوه غبرګو شمارو اړیکې ونیسي. شماره عبارت د 0 5 3 8 یعنی 0 5 3 0 3 8 روشن شماره دا 0 9 8 3 5 ډیره مننه روشن سے محترم آتا سودی آباد سے تر بیا خو وخت شي وی له خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ کارکونکو ته دزما سلامونه نیکی هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوی څخه. زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي. د غلور چورکه د بیبی خدیجه نمیږي. د 15 کال کیږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلی د بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا د بیمه نی لري استاد دی. نو د 15 کال کیږي چورکه د نو کچات مار مسلمان ته معلومات کیږي ماته دی معلومات را کی یاد به بی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته ژوند وي 0 0 3 2 2 2 6 و 6 شماره بیا درته وایم 0 0 3 2 2 6 و 6. نو زما واتس اپ خراب وو خپل می د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتس اپ خراب شو ټلیفون مې خراب شو اوس مې جوړ کړی دی نو اوس مې بیرته په خپل بیا دغه میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې اغستې ما میسج نشر ته ور کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی اولاد حججم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د نه پرچ د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چا ته معلومات وی نو په دغه شمیره دی را سره اړیکه ونیسی 0 0 2 2 9.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته څوک چې اوري اختر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخارا. زمونږ یو کاکا زید د شیف الله په نوم باندې د چې نه کال عمر لري د 13/2 څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات مخکې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده 0 58 25 1 2 5 3 8 و یعنی 0 58 25 1 2 5. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کړي او چې ازادي راډیو زنده‌باد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زموږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران 8 کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې وطن دي عصبي مشکل هم لري. هر چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 8 3 4 6 5 5 3. شمېره بیا درته وایم 0 8 3 4 5 3. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم 0 9 4 1 5. روشن شمیره یو ځل بیا درته وایم چې تر نهایه څوارلس یولس شپږ سوه پنځه روشن صاحب هیله ده چې زما پیغام بار بار نشری کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل شي.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او شو شیبو په هیله د خدای په امان. مخته مو ولنه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211215
تیارشت هر وطن دل باسا صدقا.
ده آزادی ملمه درنو اوریدونکو شی چاری د ازادي رادیو نننۍ میلمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردشت شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوښې او ترخې خاطرې لري. د اوریدو لپاره راسره اوسي. شام صاحب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څو کلن وی چې مهاجر شوی؟
ډېر مننه سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به وم چې زموږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې څلور کلن وی تاسو.
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وی ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمونږ کورنۍ، زما پلار خدای بخښلی شمس الزده شمس، یو سیاسي مبارز وو، یو خو د افغان ملت ګوند ډېر فعال غړی وو په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم وو. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري، د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا هغه خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نه شو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زموږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د اعلی حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونو هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نه شو کوي، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا، نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شم صاحب په پاکستان کې بیا چیرته میشوئ؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک روډ یو ته ویلې که باپیانو کې، نو زیاته موده ده، شل پنځه کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې یو بدبختۍ سره مخ دي. موږ خو یاد نه شو، مشرانو ویلې موږ خو لا واړه وو چې موږ لاړو. زموږ نیکه حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کړو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، څو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. خو بیا نور د کور غړي چې هغې ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کړو. نو بیا ما هلته کور سره نږدې یو مکتب وو په همدې کبابیانو کې، په هغې کې بیا یعنی د پاکستاني حکومتي مکتب وو، په هغې کې شامل شو.
پلانتون ته مو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانان د پاره متاسفانه شرایط سخت وو. یو خدا و چې پاکستان دغسې یو وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړي وو د افغانانو د پاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغې ته په اختیار کې ورکړي وو. موږ چې کله د لسمه پورې داسې خاص پوښتنه نه وه، یعنې کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو دپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم څه غوښتل په شروع کې، البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کبه کالج کې به دې ثبت نام کو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې، د هغې یا عضویت، د هغې کارت، یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژاند، نه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شوي وو، دغه و تنظیمونه چې وو، هغې سره دا ټولې مرستې وې. نو هغې ته رسمیت ورکوو، نو د پاکستان کمیشنری چې وه د افغانانو، هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغه سی واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشنو باندې دوی نه یو خط واخستو به کالج کې، یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به پوره کول، خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه، د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي، چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو، بیا پوهنتون ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطبان د یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم وي، خو په دې وطن کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وا او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه زورونکې وه، او دانو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو چې وایي سټیریوټایپینګ و، خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلې، خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټیټه سترګه کتل کېدل، دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه، چې هغه ام ایس سی انرز په خبر پونتون کې ورته ویل، او هغه د ام فل برابر و معدلو ما فوق ماستری. بیا مې 2 کاله هغه کې سبتنام وکړو، هغه بیا لږ اوږده شو، ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغه جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شمس عبد ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختی ده چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکراریږي. د پوانتون په غالبا دویم دریم کال کې چېو، نو هغه وخت زمونږ د پوانتون رئیس چېو لږ زیات اسلامي فکر لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعه په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو، او د سرمن په نوم باندې به جمعه سار د یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و، داسې یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنی په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموما هم تلو، یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسو یاد شي د دینه لږه موده مخکې په ماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و، په جلال آباد پوهنتون کې هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو 13 دوره و، البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خو اصلي خیټالوجي ده، او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو، او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون، د یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابې، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي، د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو، او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسو یاد شي 13 دوره کې همدغه څه بندیز ویل چې دا ښه کار دی، او یعنې داسې یو متنازع بیانونه یې ورکړي وو. دلته چې هغه نو اول خو زموږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم و، نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وي، او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي، ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وي، هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې اصول دی چې په رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګیدل ډېر غټ یو دیوالي عکسو. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناستو بل یو طرف ته، یعنی د تالار درېمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپل ماته یو دغې راکو. او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغږېدو، ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزې لیږلې او سوالونه کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وي په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري، او تاسې مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړئ، او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداش کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل. نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټیکنالوژي که خیټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکړو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي، کېدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما یلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرښې او دا نه پېژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغسې تطبیق شي، که د کرښې نه اغاړی په افغانستان کې هم باید هماغسې تطبیق شي. نو مال زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد تم تشویق کړي وو، هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی، او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساینس او ټیکنالوژۍ په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویقوي، او هلته بیا حرام دی. نو دغه یوه خاطره وه چې بیا هغه وخت ما لیکل وکړه، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغسې وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنې دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نه، بالکل. د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه چې اوس ته د خپل هم حیران دي.
تاسې بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسې فارغه شوئ چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرزیدلی و، که د خپل رسمي کار په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې لومړی کار مو څه و؟
بالکل، هماغه وخت کې چې موږ له ماسټري مې شروع کړې وه، درس مې خلاص کړی و، خو له ریسرچ پاتې و، بیا دغه امریکا په افغانستان باندې برید وکړو. هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته، کوټې ته، چونکې افغانستان ته خو لا نه شوې تللی، هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې. زما هم یو ملګری و، غږ را باندې وکړو. هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست یې، خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا هماغسې زه لاړلم اسلام آباد ته، او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کې چې وو هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل، د کمرې د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یې ورته ویل، ویډیو فون، او دغه مخابرې تلیفون نه چې وو سورایا هغه وو، بس دغې دغې راکړو راته، او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کوم معیار وو هغه یو څو ورځې دغې راکړل زده کړې، او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوطه پورې، او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې، یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چونکې د دوی زمونږ کار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو، بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې املته وم. بیا څرنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري زیات لاړل، او هلته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیات و، دې وخت پورې ما ماسټریم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړو بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو، کامیاب شوم، د مطبوعاتو مسؤول شوم، د رپورټس آفیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلی، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کوو چې له ماشومتوبه، یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو؟
بالکل دغه جالب وا، یو طرف ته خو خپل لیوالتیا وا د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله، ځکه چې موږ هغه بدبختي لیدلې وه د طالبانو وخت کې، کله کله به داسې مړی ژوندي تتلو په ډېرې را، یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي. زمنګ خو چونکې د کونړ ولایت، نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته لیدلې وو، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخی خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده، همدغه کوشش و چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وې چې بیا وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کو. په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ خدا، یو واقعیت چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبور شو، هغه په بل هیواد کې زما په سیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به هم زده شوی وی؟ نو چې نه مکتب کې وی، نه په کور کې وی، نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته چې رالو، کابل کې خو تابند دغه سیاسي دغم داسې و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره وم، یو څه مسؤلیت مې لرو، یو څه جرأت مې لرو، خبرې مې کولې، خو بیا هم چې د دولتي کوم ځی سره به مخ شلو. د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه په هغه کې تلمه، نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول چې دا بورډنګ پاس ورکوي، هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشوه، جنجال مې وکړ، ما ته وویل چې دومره یعنی سپک ګورې تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي، خو تر 15-20 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمنګ د خلکو سره روان و، ماغه یو بدبختی و چې البته به ورسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو، ځکه چې د چا حق سوګ نشي خوړلې په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کیدو، یعنی مشکلات بیا هم. نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه سیستونز سره به وخت په وخت مخ کیدلو.
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو ما غین وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیايي ادارې چې د یو اس ایډي هغه سره کار وکړ، بیا هلته هم په جلال آباد کې اوسې وضعیت دومره خنو، قرارداد به مالته خلاص شو. بیا د ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو، او هغه د کوشش کوي چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات، یعنی چې په کار پوي ته باندې افغانستان ادارې هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي، مشکلات خو زیاتو. نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې، بس هغه سره چې بیا ما ناسته وکړه، پښتنه یو دغه وکړه، هغه مطمئن شو. بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغه شکل نه واخسته، نو پروسه اسانه و. نو بس وړاندیز یو کو د جمهوریت ریاست ته، په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمنګ فرهنګي مشاور، او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلی صاحب، چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې څو کومه خبر حال. بس به تصمیمونه نو به حکومت کې مکار شروع کو، به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنی اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا.
ل دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېده سفارت؟
نو بیا خو دغه موډل وګدا د ځکه چې نږدې 15 کاله سلورنیم 15 کاله د پلان رئیس شوم، بیا په کې د خورم صاحب زه ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغې هغه وزیر شو، هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس هغه کودتایي غونې سیستم، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي، کنه زیات مسلکي دغه هم کو پوي سړی دی، خو دا مسائل قومي او دا قصې هم وي، د سي وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړ چې ته هلته د زده کړې کړې پاکستان کې، او هلته د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي، په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ، او دغه سره بیا یو درې کال د پاره هلته لاړلم، هغې چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهاني صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو، بس بیا غي وړاندیزو کو به دوه کال هغه سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه ما په دې جریان کې بیا داخلوال سه پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکرې او د سولې پروسیم یعنی روما غوړو کې زیات ګرمي وي بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او دغه یعنی هغه وړاندیز او په منګرټو باندې بس بیا داخلوال سه سره شکی نه سم هغه ما زکر ملته کړی وی او دوره کار میم کړی بس بیا دغه وختنه دا و چې هلته لاړ شم بیا جمهور رئیس دغه منظوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د ماوین په حیثیت لاړلم
بله په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر برسیال وی او داخلوال سفیر وو داخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېر تودې خبرې وې دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وئ تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرېدل لېغنه معلومه ده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي دا خبرې څومره جدي دي اوس فکر کوئ چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت راول
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی به د زمنګ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و ډېر هغه چې وي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه و چې هغه کې زوم خو د داخلوال سب د کور ودانی هغه د یو خو مشت په توګه زیات مسایل به شریک اول که بازي مجلس کې به موږ نم هم هغه دا چې باید موږ به خبر اوسو که رسنۍ سره غږیږو که نور موضوعات خلکو سره کینو نور ډیپلوماټانو سره کینو د نور هیوادونو زکه هغه هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرل نو یو بریفینګ او دغه به وخت نا وخت راکاو نو طبعا پاکستان خو دغه پخانه تګلاره ده پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کو دغه شل کاله په دغه سنن او سبا کې تیر کړه او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي دغه ډیپلوماسي هم دا و هیڅ کله دغه خبره صحیح نه و خو کوشش وکاو چې په صحیح طرز یو کې او شل پروسې شروع کړي شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو د مثال په توګه په دغه ورستیو کې چې زوم په 2019 کې دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږي او د یو والي او سیسه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي په نظامی برخه کې به هم کوي په سیاسي کې به هم کوي په کلتوري کې به هم کوي د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي او کمیټه جوړ شي خو کله چې بیا پاره کې عملاً د مذاکرې برخه راغلي یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوي چې هغه کې من طرف ته ملامتیا زیاته و پاره کې پاکستان زم ورکړې او زه هر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته و هغه کې څه شک نو د دین علاوه په نور برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړ چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول د استقلال شفخانه سره د جمهوریت شفخانه سره د زنبق سلورلاري انفجار دغه سونور په کانټیننټل دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله دلته په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو التزو او دا به داسې کومنګ پوره همکاري کوي دا کوي یو مجلس به بل ته واړه او کابل ته به د دې پوز مشر لاړل ته به ځمنه وکړي بل درون حیات به ولې گو تاسو راشه دغه د پاکستان هم دغه تاکتیکونه وخت ته راو او هدف هم دا و چې هم دغه سونه چې د پروسه وګديږي او هم دغه پالیسی د امریکایانو هغه سره روانه کړي و نو کدا وای چې نه صادقانه همکاري وکړنه مخلصانه وکړه اوم دغه سی وضعیت غوښتو چې د بی ثباتی هم دغه سی دامه پیدا کړي او ترنه پورم دغه سی وضعیت روان دي
استاد دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي هغه مهمه بریا درته څه ښکاري
طبعا ماموریت خدا سی چې د مسولیتونو دغه برخه یې خو بعضی موضوعات د سی چې باید سړی یاد کی چې د نورو لپاره هم یو د خوشحالي دغه مشي او یو لاستراوړنې ذکر هم شي د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر واغې خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی
البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوی او تختول شوی او لوټل شوی هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه رايوځي کړي پیدا کړي دي ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثار او د قاچاق شوی آثار د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نومو. نو د ویل د آثار جمع کړي دي اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته بلکې زمونږ هم غوښتنه ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو د کې ډیر زیات کار او شو مکاتب تبادله شل. بیا دوه واره ز فرصت برابر شو د تلاته پی د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو. نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم آثار د جلال آباد د هډې د باګرام د آی خانم د دې منطق ساحو ډیر بارزخت آثارو چې دا مونږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې تبن مونږ په دغه مسایل په بهرنۍ مرستو باندې کول. دلته وخت ډیر کم او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د 100,000 پورته. نو د اطلاعات فرنګ وزارت محدود بودیجه لرله کمه و. نو مونږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره مجلس کې مطرح کړ نو ولسمشر اشرف غنی کور آبادی چونکه دغه مسایلو کې بیا غا توجه ډیره زیاته کوله هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه هغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده هغه خاصه بودیجه راکړه او بیا مونږ توانیدلو چې دغه یو سل دوه قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې په خپل لاړې او کوم د کار موده پوره شو او چیرته لاړې بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام او از دکړم ما ډاکټورا شروع کړې و هغه نیمګړې پاتې و. نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
ستاسو هم دغه نوم لګ ستونزمن دی هغه سې د جذبولو دغه کم دی خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کاله اوس عمر رسیږي. نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم بنځ په دې نوم مول شوی ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغښت دی خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دې وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو. نو هغه وخت به مزه دغه سي مشکلات سره مخ کېدل ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه یو بورس ته مې امتحان ورکاو د نور افغانانو په قطار کې ناستومه. نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو دا څوک دی. نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-16 کلن به ومه لسم صنف نه یو لسم تتلمه خو زه داسې په یره لږ پاسې زم چې اول داسې په کار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه درولم ویل دا زردش څوک دی مال سب زیما ول تا دا نوم ته دی وګرتاوی دا جرأت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی دا خو د مجاهدینو او د فلانې او بستانې خو بس را پای سوال منو
ډیر مننه ډیر
لو تا سن هم ډیر مننه کور ودا
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
علیکم.